افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د تیلیا میزان 15 د اکتوبر میاشتې شپږمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حملې د بیرې له کبله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې سوي. د انډیپینډنټ ورځپاڼې د پروني راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له فضا 191 الوتکې تیرې سوي، چې دا د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې بې ساري الوتنې ګڼل سوي دي. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 ورکول کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 900 تر 1000 الوتکې تیریدي. په فاریاب کې په دوو ټرافیکي پیښو کې د 3 کسانو د مړینې او 2 نورو د چپې کېدو خبر ورکول سوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه پلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله 2 کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو پلان کوچ ډوله موټر چپه سوی، چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او 2 نور کسان ټپیان سوي دي. د دغو پیښو د علت په باب څه نه دي ویل سوي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې د هند د کان کیندنې له یوه شرکت سره په افغانستان کې د پانګونې په تړاو خبرې کړي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر لیکلی چې د هندي شرکت مشر سرینواش اکاپی دی په افغانستان کې د فلزي کانونو، قیمتي ډبرو، نفتو او ګازو په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښوولې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر هدایت الله بدری ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هندي شرکت د پانګونې لپاره زمینه برابره ده. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د قانونو د تړونونو په برخه کې د شفافیت نه موجودیت ته اندېښنې شته. په داسې حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي، د اسرائیل حملې پر لبنان روانې دي. یوه اسرائیلي چارواکي چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې، فرانس پریس خبري اجنس ته ویلي چې د اسرائیل پوځ د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي. خو دغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي. د اسرائیل ها آرترس انګلیسي ژبې ورځپاڼې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې یې نه دي اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي. ایران تیره سیشن به په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري وویشتل چې اکثر یې شنډ سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د اوکراین څخه باندې 50 متحدان برخه اخلي. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د اکتوبر پر 12مه د جرمني د رایمشتاین په 15مه غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د رهبرانو په سطح دایریږي، د برخه اخیستو لپاره په چمتووالي بوخت دی. زیلینسکي ویلي په دې غونډه کې به د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د څرګندو او کوټلو اقداماتو طرحه وړاندې کړي او په وینا یې د شریکانو د هوډ له کبله شي د روسیې مخه ونیول سي او اوکراین پیاوړی سي. د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینیا کې د سیلابونو له کبله د 30 تنو د موندلو لپاره تر پرون وخته پورې هڅې کولې. په بوزنیا هرزګوینیا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسچ پرون خبري غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده. د جمعې پر سهار سخت بارونونه پیل سول چې له کبله یې سیلابونه وبهېدل او د بوزنیا هرزګوینه په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د شویدو سبب سول. تر اوسه په هرزګوینه کې د 14 تنو او په بوزنیا کې د 3 کسانو د مړینې خبرونه خپاره سوي او د بیړنیو چارو د ادارو په وینا لږ تر لږه 40 تنه تری تم دي. د د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د هند ملي لوبډله له پاکستان او د ویست انډیز ټیم له سکاتلند سره مسابقه کوي. په دې نړیوال جام کې پرون استرالیا د شپږو وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه او انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 28 منډو په توپیر شکست ورکړ. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده چې د اکتوبر پر 4مه په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر 6مه د اماراتو په دوبۍ ښار کې کیږي. ټاکل شوی چې نن د ارجنټاین او برازیل ملي لوبډلې د فوټسال نړیوال جام په پیلوبه کې سره مخامخ سي. د درېیم مقام لپاره به فرانسه او اوکراین لوبه وکړي. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه دی. د لوبې د سپتمبر پر 14مه پیل شوی وي او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لاره پیدا کړې و خو ونه توانې دی چې له لومړي پړاو څخه دویم ته لاره وکړي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خپرونې کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعته خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورځو. په راپورونو کې اوري چې اټکل کېږي نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړه شي.
برن ډېرې ځمکې اوړي دي، تقریبا ډېرې ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه اوړي دي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
نن ډېر ظالم سیلاب راغلی و چې زمونږ کور هم تخریب کړی دی او همشنه نور ګاونډیانو ته ډېره ضربه رسولې ده. 50 کورونه چې راولیدلي دي ویجاړ شوي، تخریب شوي دي.
کندهار کې ځینو کروانګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرهیي یا د اوبو د څاڅکو سیستم ته مخه کړې ده.
دغه اوبه موږ ته تصفیه کوي، دغه په خپل ټاکلی مقدار په خپله ټاکلی اندازه باندې د کوډ هر بوټې هر نهال ته جلا جلا رسېږي.
په اورزګان کې د چرګانو فارمونو وده کړې او دا هم اوري چې ټاکل شوی سره له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا ټینګښت لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس ورزو د خپرونې د راپورونو برخه ته. اټکل کېږي چې نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړه شي چې د سیلابونو د بهیدو امکانات شته. دا خبرداری په داسل کې ورکول شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. خو د نړیوالې مؤسسې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د خبر پاڼې له مخې سر لننه تر سیشن بي پوری د ناڅاپي ورښتونو له امله د سیلونو د راوتلو اټکل د هری روت، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په حوزو کې شوی دی. د همدې خبر پاڼې له مخې د اوبو د سطح لوړوالی په ځانګړي ډول په بادغیس، غور، هرات، دایکنډي، فراز، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، غوربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او بدخشان په مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دی. په خبر پاڼه کې د دې سیمو خلکو غوښتل شوی دي چې ځانونه خوندي کړي. که څه هم سر لننه د درې ورځو په مخه تقریبا د افغانستان د شمال په ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه شوې ده. خو د خوړو نړیوال پروګرام په خبره کړې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په ژمي کې به چې ډېر ورښتونه کېږي سږ کال د افغانستان په شمال کې لږ واورې او بارانونه وورېږي. د اقلیم بدلون د دې سبب شوی دی چې د ورښتونو وخت بدل شي. د همدې ناڅاپي ورښتونو په لړ کې تېره اونۍ په کابل کې داسې سخته ژلۍ وشوه چې د ځینو ښاریانو په وینا دوی یې ساری کله نه و لیدلی او د کابل سیند هم له اوبو ډک شو. د چهارشنبې په شپه بیا د ننګرهار په سپین غر، اچین او کوټ ولسوالیو کې له سختو ورښتونو وروسته سیلونه وبهیدل چې خلکو ته یې مالي زیانونه واړول. د سیمې اوسیدونکي صبغت الله کوټوال ازادي راډیو ته وویل
خوړ زمونږ چې دی ډېر خراب سیلاب لري او خوړ تنګ دی. برسه حکم نو برم ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېر ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه هم وړي دي. همدغه شان د بارانو کورونه هم دغه کړي دي، کوټې موټې هم غورځولي دي.
رستم سعید د سپینغر ولسوالۍ د سیلونو په اړه وایي.
سپینغر ولسوالۍ مامن دره باندې سخته ګلۍ او بارانو د ګلۍ له وجې نه شته فصلونه چې په دغې دره کې رومیان کرل شوي دي هغه یې بیخي د منځه وړي دي او نور فصلونه هم خراب کړی دی.
د خړو نړیوال پروګرام په اعلان کې راغلی دی چې د هوا په برخه کې وړاند وینې له دوی سره مرسته کوي چې ورلمخه چمتووالی ونیسي، او د افغانستان هغو سیمو ته درې میاشتې مخکې خواړه چمتو کړي چې له اضطراري وضعیت سره ممکن مخامخ شي. د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان لپاره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له یو شمېر ادارو مننه کړې ده چې له دوی سره مرسته کوي چې د افغانستان په هغو سیمو کې ورلمخه پانګونه وکړي چې هلته د سیلونو د بهیدو امکانات خراسیت.
عمر دل چې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو اټکل سوی چې ورسره به په ځینو سیمو کې د اوبو سطح لوړ سي. بلخو د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران او سیلابونو خلک زیانمن کړي دي. سیلابونه پرون تر غرمې وروسته د نارنګ ولسوالۍ په ځینو کلیو کې بهیدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
نننه ډېر ظالم سیلاب راغلی او چې زمونږ کورم تخریب کړی دی، او هم چې نه نور گاونډین ته ډېره ضربه رسولې ده. 50 کورونه چې راولیدلې دي ویجاړ شوي، تخریب شوي دي، یو کس پکې شهید شوی دی او بقایا نور اته نه کس زخمیان لرو باندې کلی کې.
دا د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لمټک کلی اوسیدونکو حیات الله دی چې نننی شدید باران او سیلاب کې خلکو ته دا وختو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکوي. هغه راته وویل سیلاب ترې سرپناه او د خوراک څخه هر څه لمنځه وړي او خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري.
حکومت نم دا هله ده چې موږ سره همکاري وکړي، خپل کو د وس مطابق کومک را سره وکړي، ځانونه راورسي. نو ډېر په بد حالت کې استو.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي یاسین درمان وویل د لماټک شړلو کوډو او شاوخوا نور کلی سخت باران او سیلاب ځپلی دي.
باران به دومره سخت چې ګڼ شمېر سیلابونه راغلل، او سیلابونو ډېر سخت مالی او ځاني ځان خلکو تړولې ده. یو کس شهید ده او همدارنګ اته کس زخمیان دي. تر شپې ته پورې څاروي وژل شوي دي، او 15 پورې کورونه چې دي په مکمل ډول باندې ویجاړ شوي دي، او همدارنګ 400 جریب ځمکه چې ده تخریب شوې ده.
په کونړ کې د پیخو پر وړاندې د مبارزي او چمتووال ریاست چارواکي هم مني چې په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران لامل سیلابونه راوتلي او دوی خپل سیلاب ځپلي کلی لنږدې لیدلې دي. د یاد ریاست مشر قاری ثابت الله صدیقی د شنبې په ماخام د تلې په 14 منیټه ازادي راډیو ته وویل
الته مو دا واقعي د نږدې نه ولیدله. په هغه کې تقریبا 400 جریب زراعتی ځمکه خراب کړو، کورونه تخریب کړو، 15 پورې کورونه به یو کس چې هغه شهید او شپږ کس زخمیان. سروې به هم سبا کیږي. کوم کورونه چې زیات تخریب شوي دي انشاءالله زموږ د ادارې د خوانه به دور سره کومک هم کیږي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ پاړوند او څو کلیو کې باران او سیلاب خلکو ته مالی او ځاني زیانونه په داسې حال کې اړوي چې د اقلیم بدلون سره په روان لمریز کال کې د ختیځو سیمو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شړکند بارانونو، توپانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې، په زرګونه کورونه، په لسګونه زره جریبه، کرهڼي ځمکه، سرکونه، پلونه او نورې زیربناوي تخریب کړي چې لامل یې خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ټاکل سوی چې سر له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا ټینګښت لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي. حکومت وروسته تر دې د اعلان وکړ چې پرون د پاکستان د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بوسو. د ځینو راپورونو له مخې پولیسو د تحریک انصاف ګوند په لسګونو پلویان نیولې دي. دا هم تفصیل.
په پلازمین اسلام آباد او شاوخوا یو شمېر کوچنیو ښارونو کې د تحریک انصاف ګوند د غړو اعتراضونه او لاریونونه روان دي. په دې ترڅ کې د پاکستان حکومت له پوځیانو غوښتي دي چې سر له سبا د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شي. د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویان د شانګهای همکاري د سازمان د غونډې په درشل کې اسلام آباد د خپلو اعتراضونو لپاره غوره کړی دی. د پاکستان د حکومت خبر پانه کې راغلي دي چې د پوځانو د ځای پر ځای کېدو هدف د شانګهای همکاري سازمان تر ولسمې غونډې مخکې د پلازمینې امنیت دی. دغه غونډه د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې پیل شي. د پاکستان امنیتي ځواکونو پلازمینې ته د عمران خان د زرګونو پلویانو د داخلېدو د مخنیوي لپاره شار ته غزیدلې لارې تړلې دي. د ټلیفون سیګنالونه یې بند کړي دي او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې چا ته به اجازه ورنکړي چې د ګډوډیو د جوړېدو لپاره شار ته داخل شي. تحریک انصاف ګوند ادعا کړې ده چې امنیتي ځواکونه په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د استوګنې ځای ته ننوتي دي او وزیر اعلی علي امین ګنډاپور یې نیولی دی. پولیسو دا ادعا رد کړې ده. بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې خبري اعلانو ته د تحریک انصاف د ګوند اعتراضونو ته په اشاره سره وویل چې دا پر اسلام آباد او پاکستان د دشمن ځواکونو د برید په څیر دی. د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ د خوډب راپورونه هم خپره شوي دي. پاکستاني ورځپاڼو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي په وینا راپور ورکړی دی چې ادعا کوي چې د مظاهره چانو له لورې پر پولیسو اوښکې بهاوونکې مرمۍ فیر شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پرون په خپل ایکس پاڼه کې یو بیان خپور کړ چې پکې د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوی دی چې د تحریک انصاف ډلې له اعتراضونو سره په اسلام آباد، د پنجاب په نورو سیمو او ټول پاکستان کې لزغمه کار واخلي. په دې بیان کې د پاکستان له حکومت دا غوښتنه هم شوې ده چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره خبرو اترو ته کښېني او اختلافات په سوله ییز ډول د ټولو لوریو په خوښ حل کړي.
عمردل چی ټاکل سوی سره له سبا د پاکستان د پلازمینی اسلام آباد د امنیت د تامین لپاره پوزیان د شار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پولیسو لپاره لپسې چاپو وروسته به بیا هم په خیبر کې د راتلونکي جرګې لپاره خپل چمتووالي ته دوام ورکړي او په خپل انتظامی خیمه کې به موجود وي. د غورځنګ غړو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د پښتون قومي عدالت په نوم د اکتوبر پر 11مه کیدونکې جرګه به په هر صورت کیږي. د بدسل کې د چې پېښور های کورټ د جمعې پورز پی ټی ایم ته په خیبر کې د جرګې اجازه ورکړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 4مه پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې پولیسو یې په 4م وار د خیبر د جمرود پر ایګي للمه کې د راتلونکې جرګې پر کیمپ چاپا وهلې ده. تر چپې مخکې په خبر کې د موبایل ټلیفونونو شبکې او انټرنیټ تړل سوی ول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د منی په پیلې دوه سره د کابل شهر ځینې اوسیدونکي د لرګیو د بایو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې درانیولو توان نه لري. دوی وایي تیر ژمه یې هم چندان ښه تیر کړی نه دی او سږ کال هم د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله نسي کولی د ژمي لپاره لازم تیاری ونیسي. دا هم په دې اړه تفصیل.
آزاده چې په تیر جمهوری نظام کې په کاپیسا ولایت کې خوونکې واله څو کالو راهیسې له خپلې کورنۍ سره د کابل ښار په ویڅنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توانی نه درلود.
کریفتیا ویم تیر کال جمعی ما یو منز کار اخیستل. دو بوجه در خیستلو توان می ندلود یو من می اخیستل. چکل با آغا خلاص شول بیا بمی هم دست یو من نور اخیستل. او لکاغذونو سر بمی تازه کود. دلرگیو در خیستلو توان نلرم چو بچاری که در استفاده وکرم.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانیو پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به را روان ژمی څنګه تیروي.
وسه کالرګي دې دې زور منه راځي چې زلګي واخره او کاروبار نشه اقتصادي ضعیف دی. د دولت موبایل له لور چې موږ سره همکاري وکړو له شخص ته دې قیمت
په کابل ښار کې د لرګي او پلورون کې هم چې نه غوړي نومې پر راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګي بیا سکال وړي شوې دي.
والا سکال لرګي خو ډیر جګ دي، خلک جوبل دي، جمعي را روان ده، سکال ډیر سخت جمعي ده، هیڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
ازادي رادیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له خروالۍ سره شریک کړي. خو د خروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. خغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لوري د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي، نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی او بیې لوړې شوي دي.
پارسال در همین شبانه رود چوب بود از 8000.
تیر کال په هندیش پو اورزو کې د یو خروار لرګي او بیا لاته تر 9000 افغانۍ پورې و. خو سخت کال د دیار له سوت خطر څوار له 0 افغانۍ پورې لوړه شوی ده. څو ځله مو په دې اړه د سوداګرۍ او کرنې وزارت ته وړاندیزونه وکړل چې باید په دې برخه کې له خلکو سره مرستې وشي، خو تر اوسه یې زموږ د وړاندیزونو ځواب نه دی راکړی.
د کابل خار اوسیدونکو په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو لوړوالی شکایت کوي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته بیوزلی او بیکاری زیاته شوې او خلک نشي کولای چې لازم خوراکي توکي او د ژمي لپاره لرګي واخلي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې یو شمېر کروندګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرۍ یا د اوبو د څاڅکو سیستم ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې د وچکالۍ او اوبو د سطحې ټیټېدو له کبله یو اړین بدیل ګڼل کېږي. دا سیستم کروندګرو ته دا وړتیا ورکوي چې د نباتاتو د امراضو د مخنیوي تر څنګ په لږو اوبو او ټیټ لګښت ډېرې مځکې خړوبې کړي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دغه ژغ د اوبو څاڅکي سیستم دی چې د انرژي یا اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره یو مورژنه چاره بلل کیږي. لدی وی د سګا څخه سل جریبه ځمکه په شپږ انچ اوبو د څاڅکو لاري اوبو کیږي، خو په دودیزو میتودونو کې د دغه کچ ځمکې د اوبو کولو لپاره څو برابر زیات اوبو ته اړتیا وي. ولی جان حاکمی د کندهار د دامان ولسوالی یو له هغو کروندګرو څخه دی چې په خپل ځمکو کې قطرۍ سیستم نصب کړی دی. دی وایي د دې سیستم یو لوی ګټه ده چې په لږو اوبو ډیر حاصل ترلاسه کوي.
دا سیستم چې مثال ډیره وسایل لري نسبت وو د پخوانی سیستم ته، اوس د ځکه چې اړول کیږي، یعنی دغه وسایل لري خالي موږ د پایپونو راکښو د تخمونه یشتو ورته نور د سیدغه نه غوړي خالي کوډ د غلطه د سیستم د لاري مجور کو. سیستم اوس د پرمختللی سیستم دی چې موږ د کوډ راچو دغه وبو مشته تصفیه کوي، د خپل ټاکلې مقدار په خپل ټاکلې اندازه باندې د کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسیږي. اوس هغه تیر سیستم چې وو مثال ډیر کار درلودي ستړیا زحمت مثال یو ولیدې د امزکه جوی ورته جوړېدلې، یعنی کاریګر او مصرف ته چې به حساب کوي ډېر وساده مزکه اړول کیږي خالي په پراکشه.
اسمت الله چې په کندهار او نور ولایتونو کې باغونه او ځمکې په قطرۍ سیستم اړولې وای، د قطرۍ سیستم یو لوی ګټه ده چې لېونه بعد څخه بل ته ناروغي نه انتقالېږي، او د دې سیستم لامل او به یوازې د نباتاتو ریښو ته رسیږي چې لېوی برخې څخه بل ته د ناروغي د خپرېدو چانس لمنځځي. اسمت الله زیاتوي چې د قطرۍ سیستم لاري کیمیاوي سره او دواوي په اسانۍ او په یو ځل ځمکې ته ورکول کیږي چې دا کار نه یوازې وخت سپموي بلکې لګښتونه هم راکموي.
دا ټانکۍ لري جلا چې هغه ټانکۍ ته انبار کوډ دوا دا ارشې سیده کې ګډیږي جلا ټانکۍ لري چې وال دی فر اخلاص کې دا د سرګټ کې بیا دا غوړسته وال اخلاص کې خودی عمومی ماده ټول چې څلور جریب مزکه ده موږ غواړو چې هغه څلور جریب تیواري انبار علاقو هغه وال دی خلاص کړي دلته دی انبار یا کوټ دوا تر سرګه ده کڼور چې دی علاقي د بوټي بیخته انبار دي نه انبار ځای کیږي نه کوټ ځای کیږي نه وب ځای کیږي دغه وب ټانک او کوټ دواړه دي هغه مزکه کې سي کم بوټي ده هغه بوټي بیخته دغه وب ورځي.
په افغانستان کې د وچکالۍ لامل د اوبو سطح په ډېر چټکۍ سره ټیټیږي، او دا ستونزه په خاصه توګه د کندهار په څیر په وچو سیمو کې خورا جدي سوې ده. د کرنې په برخه کې ماهرین وایي د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره باید په پراخه کچه د قطرۍ سیستم په څیر عصري ټکنالوژي وکارول سي تر څو نه یوازې اوبه سپما سي بلکې کروندګر وکولای سي خپل کورنیزو چارو ته په اسانۍ دوام ورکړي. په کندهار کې دا مهال یو خصوصي شرکت د قطرۍ سیستم د تطبیق په برخه کې فعال دی. تر دې دمه دغه شرکت په زرګونه جریبه ځمکه د دې سیستم تر پوښښ لاندې راوستې ده. د دې شرکت مسؤل محیب الله هوتکوی په کندهار کې د اوبو د کمښت له امله د دې سیستم اړتیا زیاته سوې ده.
د ډریپ سیستم یا دغه قطرۍ سیستم چې ورته ویل کیږي
دا د بزګر د پاره هم ګټور دی ځکه حاصلات ورته زیاتوي، حاصلات یې د مرزونو څخه ساتي، او بل خاصه ګټه د اوبو د سپما ده. یعنی دی کولای سي په یو دوه انچ اوبو باندې چې هغه که ډریپ سیستم ونه لري یو جریب ځکه اوبه کې کچیر دی د ډریپ سیستم یا د کتری سیستم ورته برابر کی دی د دې سیستم په توسط کولای سي دوه جریب نور اضافه ځکه وکړي.
په افغانستان کې د وچکالی او د اوبو د ټیټې سطحې له امله د اوبو سپما یو جدي اړتیا ګڼل کیږي. کرنیز ماهرین باور لري چې د اوبو د قطرهي سیستم په څیر نوې ټکنالوژي کولی سي د اوبو د ستونزې په حل کې ډېر اغیزناک ثابت سي، او په دې سره به کروندګرو ته د خپلې ځمکې د خړوبولو په برخه کې لوی مرسته ورسوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
په اورزګان کې د چرګانو فارمونو وعده کړې ده. په اورزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي او د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د پخوا پرتله د چرګانو فارمونو وده کړې او د پاکستانی چرګانو د غوښې راوړلو ته اړتیا نشته.
دا د ترینکوټ ښار اړوند د بیداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ ښار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسول هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلې چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اورزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نورو ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د اورزګان په چرګانو باندې چلي. یعنې اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې وخت خپل تولید کولای شو د دې خپل اورزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورسته لاغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سیوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی د چرګانو فارم ته مخه کړې. دی وایي تیر فاصله د خپل فارم څخه څلور لکه پاکستانی کالداري ګټلې.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوه میاشتو کې دا یو فصل وزي. اوس دا سیم راغلی چې په دوه میاشتو کې تقریبا څلور لکه دا تیر فصل ما خپل په دوه کې وګټم. هغه خدا سي دي چې په خوا په ګرد تیری کې دوا فارمانول دا زموږ د شرکت. اوس په دې تیری کې درې شرکت دي، یو زموږ دی دوا نور دي. نو دا هغه بعد ورور یو بر سر راولا سوچ اخو مثال ما ته ته وي چې زر په فارم به جوړ کړو د چرګانو. اوس هغه د درو یا شپږ زر د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې زم جوړو ما بلیم جوړي بس ګټه کوي تاوان نه دی کړی.
په ترینکوټ شار کې اوس مهال د چرګانو یو منغوشي چې څلور نیم کیلو کیږي په څه باندې وسو افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره و او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوي خوشاله دي او وایي نه غواړي چې بهرني هیوادونو ته ولاړ سي. دی وایي کچیرې دولت یادو فارمونو ته توجه زیاته کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا هم نور او دولت پاملرنه ورته وکړي بیا به نور هم زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي او موږ ته لس دوله زره روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخواه راکوي موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده مشکل برابریږي
دا ویو په دانه او په ارڅه پویږي په لوښ پویږي هغه بیا مرکوال سی په وخت په چره دو سر زانه مشکل وساز کی نو دوه کسا او یو استاد د کار سر کول سا او هغه بل پرنچ بیا هغه کښنې دی ډیر دی هغه یو استاد یو شاګرد غواړي
موږ ډیر خوشاله یو ورو په خاطر چې موږ د بلې وادو سره ګرځو مثلا یا د بل چاتی چاج ووزو اوس سبون خلاصو چې د بلې واده سره ځي نو هغه درځي شته چې خپل حلال چرګان مشته وروزو مشته
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یادو ولایت کې 15 پته د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې له سګونه بیکار ځوانانو ته په کښې کې د کار زمینه هم برابر سوي
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو